السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. بلې یو ساعت خبرونه پیل سوي چې ډیره برخه د آزادي رادیوي مجلې فرهنګي مطالبو ته ځانګړې سوي ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د سولې د ولسی حرکت د غړو څرګندونی اوري چې وایي وسلولو طالبانو په مساکله کې نو برمته کړي. پیل خبرونه کېږي. د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې 40% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي. د امریکا د لویې وچې د څو هیوادونو بلاک له نړیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه وکړه. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو عالي رتبه قمندان وایي چې په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهراً پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته سوی دی. د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې 40% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نن د جون 10 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن آزادي رادیو ته ویل په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله لږو کسانو ته خواړه رسیږي.
آخرین تحقیقی که شده بود میدان در کل فقر افغانستان
ورسته ارزونه چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه تر سره کړی خی چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه 45.15% تر رسیدي او همدارنګه 40% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. یعنی په ورځنی ډول نشي کولای چې د اړتیا وړ خواړه ترلاسه کړي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو د خوندیتوب لپاره باید پر تولیدي برخې تمرکز وسي. بېوزلي، ناامني، کمزوري اقتصاد، وچکالي، بې ځای کېدل، د کډوالو راستنېدل او د مرستو د غرض د پانګونو کمیدل په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عوامل ګڼل کیږي. د سولې ولسی حرکت غړي چې د هلمند موساکله ولسوالۍ څخه راستنې سي وایي چې دوی برمته سي نو تر دې مخکې راپورونه خپره سوي وو چې مساکله ته له رسېدو سره سم وسلولو طالبانو د سولې ولسي حرکت شاوخوا 1.5 غړي له ځان سره بیولې دي. د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست چې خپله هم په همدې ډله کې شامل وو پرون رسنیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې وویل
د سولې ولسی حرکت غړي طالبانو نه وتښتولې بلکې موږ خپل د طالبانو سیمو ته ولاړو له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره ولاړو. دا چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې ټلیفون کار نه کاوه یو شمېر رسنیو غوا چولې و چې ګواکې موږ تښتولې یو.
ښاغلی وطن دوست ویل چې په مساکله ولسوالۍ کې له طالبانو سره بحثونه ګټور وو. د زیاته کړه چې له شو پیغامونو سره راستانه سوي دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو عالي رتبه قمندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهراً پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته سوی دی. خو دغه قمندان ویلي چې د ایران له اړخه دغه خطر لا هم ډېر واقعي دی. جنرال فرانک مکینزي پرون ویل تهران ظاهراً د یوې حملې لپاره تر چمتووالي وروسته بیرته شاته تاګ او له ځان سره د بیا ارزونې لار غوره کړې ده. مکینزي په امنیتي ملحوظات ونه ویل چې د امریکا د دفاع وزارت له ایران څخه په مشخص ډول د څه ډول حملې اټکل کړی وو. جنرال مکینزي وایي لا هم د کوم تهاجم لپاره د ایران پر ظرفیت اندېښنه لري. په منځني ختیځ کې د امریکا دغه قمندان پرون په بغداد کې له هغو رسنیو سره چې سیمې ته په سفر کې ورسره ملګري وو د خبرو پر مهال وویل په واقعیت کې زه په دې باور نه یم چې دا ګواښ دی هم سوی وي. زما په باور دغه ګواښ ډیر واقعي دی. د امریکا د مرکزي قمندانۍ دغه مشر وویل چې د ایران له اړخه د خطرونو د دفع کولو لپاره به سیمې ته د اضافي امریکایي پوځیانو غوښتنه رد نه کړي. سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او ناروې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم سوې وه. د دوی په خبره ډېر احتمال لري چې دغه عملیات د یوه دولتي لوبغاړي لخوا ترسره سوي وي. په هغه سند کې چې په دې به پرون وړاندې سو په دغو حملو کې د ایران د دخالت یادونه نه ده سوې. خو سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او د امریکا متحده ایالتونو تور لګولې چې د می میاشتې د 12مې دا حمله تهران او د هغه ایجنټانو کړې وه. امریکا په سیمه کې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو نږدې متحده ګڼل کیږي. په هغه پیښه کې چې د سعودي چارواکو د سبوتاج یوه عمل بللی د سعودي عربستان دوه ټانکرونه او د ناروې یوه کښتۍ زیانمن سول. پر څلورمه کښتۍ چې تیل یې لېږدول د متحده عرب اماراتو بیرغ رپېدی. له هرمز تنګې لرې په دغو حملو کې چې د عرب اماراتو فوجیره ساحل ته نږدې سوي چا چاته ځاني ځان نه دی اوښته. هرمز تنګي د نړۍ په سطحه د تیلو او ګازو د انتقال هم د لار ګڼل کیږي. او د امریکا لوی وچې د څو هیوادونو بلاک د نړیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه وکړه. دوی وایي چې په دې ډول غواړي په وینزویلا کې روان زیاتېدونکي بحران پای ته ورسیږي او د نامشروع حکومت له لرې کېدو سره یې مرسته وسي. د لیما په نوم د څو هیوادونو دغې ډلې پرون په خپل اعلامیه کې له هغو هیوادونو سره د تماسونو پر ژور کولو ټینګار وکړ چې د دوی په وینا دا هم په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د نامشروع حکومت ملاتړ کوي. دوی په ځانګړې ډول د روسیې، چین، کیوبا او ترکیه یادونه کړې او له هغوی غوښتنه کړې چې د هغه بحران د حل یوه برخه وي چې په سیمه کې اغیزې د پراخېدو په حال کې دي. د لیما په نوم د هیوادونو دغه ډله په 2018 کال کې تشکیل سوه چې د نیکولاس مادورو تر واکمنۍ لاندې د وینزویلا د اوږدمهالي بحران لپاره حل لار ولټوي. د دې ډلې وروستۍ اعلامیه په ګواتیمالا کې له یوې غونډې وروسته خپره شوه چې د غړو هیوادونو لکه ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلی، کولمبیا، کوستاریکا، ګواتیمالا، هندوراس، پاناما، پاراګوای او پیرو استازو لاسلیک کړی ده. د امریکا متحده ایالاتونو او شاوخوا 50 نور هیوادونه هڅه کوي چې مادورو له واک څخه وپرځوي. د بدسل کې ده چې د وینزویلا په زرګونو اوسیدونکي د مادورو د رژیم پر خلاف لورو کوڅو ته په مظاهرو هم راوتلي دي. افغانستان کې د سحر لاس بجې او و دقیقې سوې تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوې، خو ځینې راپورونه هم خبرو واوري چې د سولې ولسی حرکت وی غړي طالبانو نه وتښتولې، بلکې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمې ته له هغوی سره د خبرو لپاره تللي وو. د دې حرکت لسګونه غړي چې له کوچني اختر مخکې د هلمند په شمال کې مساکاله ولسوالۍ ته ورغلي وو، پرون بیرته لشکرګاه ته ستانه شول. اجمل اند او نور تفصیل.
دا سولې ولسی حرکت وای غړي برمته شوی نه و، خو دا چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ټلیفوني شبکو کار نه کوو، نو د څه وخت لپاره یې له خپلو ملګرو سره تماس نه شو ټینګولی. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست چې خپل هم د طالبانو له مشرتابه سره د خبرو لپاره بیول شوی وو، د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د څو ورځو له تیرولو وروسته پرون بیرته لښکرګاه ته ستون شو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل طالبانو یې هرکلی وکړ، ورسره یې ښه چلند وکړ.
هغوی ته جرګه ورغلی تو هغوی ته د سولې پیغام ورسوو. د طالبانو برخورد ډېر سنیمانه و، زموږ یې هرکلی کړی دی، موږ ته غېږه پرانستې ده، ځکه چې طالبان خپل افغانان دي. یعنی هغه مسایل چې په ټولنه کې دي، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې دي، هغه دردونه چې په ټولنه کې دي، موږ له دوی سره پر هغو دردونه باندې ښه په سنیمانه توګه
لخکرګاته تر ستنېدو وروسته سلګونو کسانو د سولې د ولسی حرکت د غړو هرکلی وکړ. د دې حرکت شاوخوا ډېر شخړې له کوچني اختر څو ورځې مخکې له لخکرګا څخه د مساکله ولسوالۍ ته تللي وو. دا ولسوالۍ د څو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د دوی څو مخکښ غړي چې طالبانو د خبرو لپاره له ځان سره بیولي وو، د څو ورځو لپاره ورسره اړیکې پرې وې او ویل کېدل چې دوی برمته شوي. خغلی وطن دوست وایي د دې حرکت یو شمېر غړي د طالبانو لخوا له پښتنو ګرویګنو سره مخ شول، ځکه د ده په وینا په لومړیو کې هغوی شک درلود چې له حکومتي ځواکونو سره به اړیکې ولري. خغلی وطن دوست چې د کوچني اختر ورځې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تېرې کړي، هلته د اختر او د خلکو د ورځني ژوند په اړه وویل.
دغه سیمو کې طالبانو حاکمیت او دوی هم همداسې کار کوي، ژوند کاوه په ښه زړه او په آزاد فرد دوی نشه کولی چې لوب او ملګرین تر اوسه.
د سولې ولسی حرکت تیر کال د هلمند په مرکز لخکرګا کې تر هغه انتحاري حمله وروسته چې 14 کسان پکې ووشل شول او 25 نور ټپیان شول، خپل فعالیت پایل کړ تر څو د جګړې ښکېلو غاړو ته د سولې پیغام ورسي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیر کال د افغانستان په شخړو کې د 900 ماشومان په ګډون شاوخوا 4000 ولسی وګړي وژل شوی چې دا مخالکو لپاره یو خنړی کال وو. په روسیه کې په قطر کې د امریکا او طالب اساسو ترمنځ د سولې څو پړاوه خبري شوی، خو تر اوسه پورې دا خبري داسې کومې پایلې ته نه دی رسیدلې چې په افغانستان کې د اوربان د جګړې د کمیدو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته د لارې د هوارېدو سبب شي.
ومردل چې د سولې ولسی حرکت غړي وایي طالبانو نو تښتولی، بلکې دوی خپل د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته له هغوی سره د خبرو لپاره تللی وو. د سولې ولسی حرکت هغه غړي چې په مساکله ولسوالۍ کې له طالبانو سره وو، پرون لشکرګاه ته ستانه شول. د دې حرکت په خبره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له خلکو سره یو ډول بیره موجوده ده. د دې خبره په دغه سیمو کې د طالبانو له استازو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. سلطان محمد سرور د سولې ولسی حرکت له ویان بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې ده.
څو خبرې کیږي په رسنیو کې؟ یو وایي چې طالبانو تاسو له ځان سره بیولې وایي، بل وایي چې طالبانو تاسو له ځان سره کینولې وایي، بل وایي چې طالبانو تاسو برمته کړې وایي. نو دې څو خبرې کې کومه رښتیا ده؟
چې په رسنیو کې یو شمېر راپورونه خپره شوي دي چې د سورې ولسي حرکت یو شمېر غړي طالبان برمته کړي تښتولي دي. دا مطلق دروغ دي، ځکه چې د هغوی سیمو ته موږ خپله ورغلي یو، د کاروان په شکل ورغلي یو، ډېر شکستې سلاو هلته ورغلي یو، کندی ورغلي یو، هغوی ته جرګه ورغلي یو، څو هغوی ته د سولې پیغام ورسوو.
وطن دوست صاحب، په مجموع کې د طالبانو برخورد له تاسو سره څنګه وو؟
د طالبانو برخورد ډېر څه نیمانه وو. زموږ هرکلی کړی دی، موږ ته غېږ پرانستې ده، ځکه چې طالبان خپله افغانان دي، طالبان د افغان ټبر اوسېدونکي دي، طالبان د همدې ولس جوړ خلک دي. یعنی هغه مسایل چې په ټولنه کې دي، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې دي، هغه دردونه چې په ټولنه کې دي، موږ له دوی سره پر هغو دردونه باندې ښه په سمیمانه توګه ښه
بله. وطن دوست صاحب، لکه څنګه چې په رسنیو کې خبرو سول، د تاسو یو مطلب، یو غوښتنه له طالبانو نه دا چې په اختر کې اوربند اعلان کړي. د تاسو د دې غوښتنې په حق له دې غوی غبرګون څه وو؟ اعلان خو یې نه کړ.
د طالبانو په دې اړه څه نه ویل، او دا ویل چې د اوربند په اړه موږ خبرې نه شو کولای. اوربند د لوړ پوړو مسؤلینو کار دی، دا باید هغوی په دې اړه پریکړه وکړي چې اوربان کوي که نه که نه. خو په کښته کچې د طالبانو ذهنیت داسې و چې دوی له اوربان څخه ناخوښه وه، او دوی اوربان داسې ګڼه لکه امریکایانو ته یا بهرنیان ته چې برعت ورکوي.
تاسو د اختر په شپو ورځو کې د طالبانو د واک لاندې سیمه کې پاتې شوئ، هلته اختر څنګه وو؟
اختر ښه وو، ولې د هغه ځای اوسېدونکي ډېر په ډار کې وه، ځکه چې هلته جنګي حالت وو. لکه څنګه په ښارونو کښې د ولسونو په زړه کښې ډار دی، ویره ده چې په ښه توګه میلو ځایونو ته نشي تللی د چاودنو له کبله. همداراز په دغو سیمو کښې طالبانو حاکمیت و، دوی هم په همداسې ډار کښې ژوند کاوه. په ښه زړه او په ازاده پښه دوی نه شوی کولی چې لوبو او میلو ځایونو ته راووځي. بازارونه ښه وه، بازارونه ښه وه، خلاص وه، هلته راکړه ورکړه شروع وه. اوسېدونکو کولی شوی چې تر بازارونو پورې راشي، خو بیا هم ډار وو. په بازار کښې هم ډار وو، په مسجد کښې هم ډار وو، په کلي کښې هم ډار وو، په میلزا کښې هم ډار وو.
او د خپل سفر د لاسته راوړنو په هکله که تاسو څه ووایئ؟
د سولې ولسي حرکت ته چې طالبانو د شک په سترګه کتله، هغه شکونه له منځه لاړل، له طالبانو سره مستقیم اړیکې پیل شوې، له هغوی سره مخامخ موږ خبرې پیل کړې، له هغوی سره موږ مخامخ د زړه دردونه شریک کړل، هغه دردونه چې دوی درلودل هغه زموږ سره شریک کړله. او تر څنګ یو شمېر اوسېدونکو، یو شمېر ټولنو، ادارو دا بار بار ویل چې ولې د سولې ولسي حرکت غړي د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته نه ځي. د دوی دغو پوښتنو ته جواب پیدا شو، هلته موږ د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته ورغلو. یعنې هغه تشویشونه چې په ټولنه کښې وه، هغه خبرې چې پر ټولنیزو رسنیو، پر خواله رسنیو کېدلې چې دا د نیکلسن بچیان دي، دا د امریکا پروژه ده، دا د غرب پروژه ده، دغه تشویشونه، اندېښنې، دغه نیوکې، تورونه، ټاټې، دا یو مخ له منځه لاړل.
د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دې خبرونې وروستی راپور اخلو. د جون اومه د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 44% وګړي کافي خواړه نه لري. تفصیل له ناجي ساپۍ څخه.
اشرف په کابل کې د یوې بې وزلې کورنۍ غړی دی. دی وایي کورنۍ صحي او کافي خوړو ته لاسرسی نه لري.
قسم په خدای چې له سره راغلی د ما غیر 200 روپۍ مې کار کړی دی. یو بار که مې تر اوسه پورې 40 هم کار کړی دی. 200 روپۍ نه څه شی سودا واخلم؟ د اوسه په همدې چرت کې ولاړ یم، د خدای دربار ته زه لکومه کړم.
دا یوازې اشرف نه دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري.